السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. پاکستان د تیرو شپږو ورځو په ترڅ کې نږدې 2000 افغان کډوال په جبري ډول له هغه هیواده ایستلي دي. پاکستانی رسنیو له هغې ډلې اکسپرس تریبیون پرون یک شنبه راپور ورکړ چې ایستل شوي کډوال د 943 کورنیو غړي دي چې څه باندې 1100 ښځې او شاوخوا 2000 ماشومان هم پکې دي. پاکستانی چارواکو د تیرې مارچ میاشتې تر 1 په راولپنډۍ او اسلام آباد کې میشتو افغان کډوالو ته وخت ورکړی و چې له هغو سیمو ووځي که نه اخراج به یې کړي. د پاکستان پولیسو د دې مهارت له پوره کېدو وروسته د افغان کډوالو ایستل ګړندي کړي دي. د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو اجباري ستنول ودروي. د پاکستان پوځ وایي هغه 8 تنه وسلوالي وژلي چې د دوی د ادعا له مخې د افغانستان له خاورې یې غوښتل د شمالي وزیرستان حسن خیلو سیمو ته ننوځي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر پرون یک شنبه ویلي پوځیانو یې له دغو وسلوالو سره د شنبې په ماښام جګړه وکړه چې 8 تنه یې ترې ووژل او 4 نور یې ټپیان کړل. اعلامیه کې راغلي پاکستان په دوامداره توګه د طالبانو له حکومته غوښتي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پول مدیریت کړي او چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو په ضد وکاروي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې ویلي چې پاکستاني چارواکي د دغه ډول غیر مسؤلانه خبرو پر ځای باید د خپل هیواد امنیت او کورنیو ستونزو ته پاملرنه وکړي. په کابل کې د ایران سفارت وایي د دغه هیواد د صنعت، قانون او سوداګرۍ وزیر سید محمد اتابک به نږدې راتلونکي کې افغانستان ته سفر وکړي. په کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیگدیلی پرون یک شنبه ناوخته دغه خبر په تهران کې له ښاغلي اتابک سره تر لیدو وروسته پر خپل ایکس پاڼه اعلان کړ. اتابک له افغانستان سره د خپل هیواد د همکارۍ اهمیت ته په اشاره ویلي ژر به د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر وکړي. ایراني چارواکو او د طالبانو حکومت تر اوسه د دغه سفر د کرنې په اړه معلومات نه دي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې کابل ته د ایراني چارواکو سفرونه ډیر شوي دي. 13 جنوري میاشت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم کابل ته سفر کړی و. تر اوسه د طالبانو حکومت د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو ایران د هغو هیوادونو له ډلې دی چې افغانستان سره یې تعامل ساتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی تمی بروس د حمل په 12 ویلي و د ایران حکومت د طالبانو او القاعده په ګډون د ترهګرو ډلو ملاتړی دی. او ټاکل شوی د فرانسې، مصر او اردن مشران نن دوشنبه په قاهره کې د غزې پر وضعیت وروسته تر هغه بحث وکړي چې اسرائیل یو ځل بیا پر دې تړانګه خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون یک شنبه قاهرې ته ورسېد او د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره یې وکتل. مکرون به سبا سه شنبه غزې ته نږدې د مصر الاریش بندر ته ولاړ شي او هلته به د غزې د بشري وضعیت جاج واخلي. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور له مخې د فرانسې ولسمشر ویلي د غزې پر وضعیت به پراخ بحثونه وکړي او په خبره یې د دغې جګړې په پای ته رسولو کې مصر او اردن مهم رول لري. اسرائیل د مارچ له 13 او د یو لنډمهاله اوربان له نافذېدو را په دې خوا یو ځل بیا پر غزې پراخ بریدونه پیل کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ پر ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې هم لوستلی شئ. آدرس دی azadiradio.com او facebook.com/azadiradio. پاکستان تیره یو اونۍ کې شاوخوا 2000 افغانان اخراج کړي دي. د خبریالانو ملاتړي بنسټونه وایي پاکستان کې درېمو هیوادونو ته د تک په تمه میشت افغان خبریالان هم د اخراج له خطر سره مخامخ دي.
نو اوس هم ډېر داسې جرستان پاتې دي، د هغوی کیسونه آلریډي په انډسو کې پروسس کې دي او اکثره په دې کې داسې چې د هغوی کیسونه تقریبا منظور شوي.
روسیه د اوکراین پر مرکزی سیمو پراخ بریدونه کړي او د خوست د یوب خیل اوسیدونکو د اساسي اسانتیاو له نشټوالي شکایت کوي.
لیارې ټولې خراب دي، لیارې نشته، شګارې برن نه چی، خاطی موټر نشي، تلا خلک ډېر په تکلیف دي.
نو راپورونه همشته هله ده تر پای مو ملتیا وکړي.
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. په تیر یو اونۍ کې له پاکستانه کابو وزره افغان کډوال استل شوی دی. د پاکستان اکسپریس تریبیون رسپانې پروند اپریل په شپږمه د پاکستانی چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د پاکستان حکومت پلان لري د اپریل له 11مې وروسته د ناقانونه افغان کډوالو د نیولو عملیات هم ګړندي کړي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان وایي چې د دوی په سیمو کې د پولیسو عملیات تر پخوا هم شدید شوی. نورحال له فیروزی عزیزی نور.
د تیرو شپږ ورځو په ترڅ کې د 944 کورنۍ په ګډون 6200 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستنه کړل سوي دي. د پاکستان اکسپریس ټریبیون رسپانې د اپریل په شپږم د پاکستاني چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دغه افغان کډوال چې 2804 یانواري نه 1555 خزي او 2001 ماشومان پکې شامل دي د لنډی کوتل ترانزیتی کمپ ته لګیدولو او لقانوني لارو چارو وروسته افغانستان ته استول سوي دي. وړاندې راغلي چې په دې موده کې 353 افغان کډوال چې د استوګنې اسناد نه لري په پاکستان کې نیول سوي او د استلو د راتلونکو پړاوونو لپاره تر څارنې لاندې دي. د ورسپانې په ټکو د افغانانو ګڼ شمېر دوکانونه او دفترونه لاختر وروسته په ځانګړي توګه د پېښور ښار په سوداګریزو سیمو کې تړلې پاتې دي. اکسپریس ټریبیون زیاته کړي چې د پاکستان حکومت اراده لري چې د اپریل له 11مې وروسته د ناقانونه افغان کډوالو د نیولو عملیات شدید کړي. په همدې حال کې په پاکستان کې یو شمېر میشت افغانان وایي چې په سیمو کې د پولیسو عملیات تر پخوا شدید سوي دي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان موسا خان چې د اي سي سي یا افغان تابعیت کارت لري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زه په ګولډا کې اوسېږم. د اسلام آباد په ګولډا ټیشن کې د منګ کورونا پاس تورا په لور پاتې دي. دلته چھاپا دا اوس هغه تاسو زه کېدم هغه ټیم کې ما د کار راته ما هغه کټ کوو وای تام کړ سو بیا مې غوړ کې خبر دی دلته پاس چھاپا ځان ساتې دا اوس هم په ګولډا کې چھاپا دا د منګ کورې د پاس
د غخار کې بل میشت افغان کډوال عبد الله خان هم وویل په ورته وخت کې په کراچۍ کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزا کاکړ او پاکستانی سیاستوال او د هغه هیواد د ملي عوامي ګوند غړي سید زبیر شاه په خپلو پرنو لبند خونی یو ویډیو خبره کړی چې پکې ګڼ شمیر ماشومان لیدل کیږي چې پکې یو سړی د دوی پاستازي ته وایي چې لاتری ویش په راهیسې چې دوی هلته لګول سوي خوړه او اوبه نه دی ورکړل سوي. د غراس په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټه جی ای سی ویلي چې افغان کډوال ته نیول کېدو لویرې لخپل کورونو نسی وتلای او د کورنۍ خوراکي توکي په چټکۍ د ختمېدو په حال کې دي. دغه کمیټه چې په پاکستان کې د خلکو د حقونو لمدافعینو او پاکستانی وګړو جوړه ده پر اکسپانه یې لیکلي چې ماشومان او کورنۍ په قصدي ډول له یو بل جلا کړل کیږي او ټینګار کړی چې د نیول سویو کسانو لیست باید چمتو سي تر څو د کورنۍ غړي یو بل سره ومومي. تر دې مخکې یو شمېر ستانه کړل سویو کډوال ویلي و چې له خپل کورونو ایستل سوي او اجازه نه ورکول کیږي چې خپل مالونه له ځان سره یوسي. د بشري حقوقو سازمانونو او د کډوالو بنسټونو له افغان کډوالو سره د وسیلي چلند غوښتنه کړې خو پاکستانی چارواکو ټینګار کړی چې دا اقدامې د امنیت او کډوالۍ د مدیریت د ملي سیاست برخه ده. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د مرستیال والی عزیز الله مصطفی په حواله لیکلي چې تورخم ته له سفر وروسته د اپریل په شپږمه د راستنو سویو افغان کډوالو د ملاتړ په اړه په بیړنۍ غونډه کې نوموړي ویلي چې دا کډوال له ایستلو له مادي او معنوي حقونو سرغړونو او غیر قانوني راستنېدو سره مخ دي. په دې غونډه کې د کډوالو د راستنېدو د څپې د احتمالي زیاتوالي په صورت کې په بیړنیو اقداماتو ټینګار شوی دی. د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري کې د هغه افغانانو لپاره چې د اي سي سي کارتونه او د استوګنې اسناد نه لري له دغه هیواده د وتلو وروستۍ نیټه د مارچ 1 ټاکلې وه.
و موریدل چې پاکستان په تیرو شاو خوښ پګو ورځو کې وزره افغان کډوال افغانستان ته اخراج کړی دي. بلورته په اسلام آباد او د پاکستان په یو شمیر نورو ښارونو کې هغه افغان خبريالان هم د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي چې درې مهوادونو ته د تک په نیت حالته دی را دي. د مشال رادیو خبريال اسما ګل له یو شمیر خبريالانو او د خبريالانو له ملاتړو بنسټونو سره خبري کړي او دا راپور چمتو کړی دی.
خبریالانو د حکومت لپاره کارکونکو نړیواله اداره انټرنیشنل فیډریشن اف جرنالیست په خپل تازه راپور کې وایي چې د 2023 کال د اگست تر 15 مخکې افغانستان کې رسنۍ نسبتا آزاد وي. شاوخوا 160 ټلویزیوني چینلونه، 311 رادیو سټیشنونه، نوی ورځپاڼې او سلیریش خبری ایجنسو فعالیت لرو. د ریپورت تر مخه طالبانو سره د واک ترلاسه کولو وروسته دا برخه نږدې له منځه لاړه. رسنۍ له سخت فشار سره مخ شوي او د بیان د ازادۍ په ګډون د ژورنالیزم بنسټونه تر اغیز لاندې راغلل. عزیز کوچی چې د افغانستان انټرنیشنل ټلویزیون خبریال دی، مشال ریډیو ته ویلي، که څه هم د جمهوري نظام پر مهال پر رسنو بندیزونه لګېدل، خو اوسنی بندیز له خبریالانو تر څنګ د موسیقارانو لپاره هم ډیر سخت ثابت شوی دی. هغه زیاتوي طالبانو تر خپل سخت کنټرول لاندې رسنۍ راوستلي چې له عملی خلکو ته د معلوماتو رسیدنه محدوده شوې ده.
نو دا په دغه یو حساب کې کېدای شي چې یا یونایټیډ نیشن دوی سره داسې دغه وکړي چې پاکستان کې ځای ورکړي، او که هغه نه ورکړي یا به دریم ملک ته کې دریم ملک ته دکې دغه کسان چې دا خو فنکاران دي، دا یو سرمایه ده، دا خو بله لار نشته، ځکه هلته هغوی ته اجازه نشته، دی یوم نشته، دی ځکه جرنالیست هم دغه حساب باندې دی چې صفر کې دی او موسیقار خو د بیخي څوک یې نه دی. نو هلته خو اوس داسې موجوده فعلا حالات کې خو هیڅ هم نشته، دی نه کار شته نه روزګار شته نه څه شته. موږ دغه درخواست د پاکستان حکومت نه دی، باید دته دوی ته څو کارتونه مارتونه څه ورته جوړ کړي او دا ورته دلته پرېږدي، او که دا نه کړي نه باید یو داسې یو دریم هیواد ته منتقل شي چې هلته دوی ډلاړ شي. نو دوی دا دغه دی، نه اوس افغانستان خو هم دغه حالات دی، او دا دغه دی چې اوس نه اجازه ورکوي نه د کار نه د جورنالیستۍ نه د فنکارۍ. نو موږ درخواست دغه پاکستان حکومت ته دی چې باید د تدوی ته څه وخت ورکړی شي.
خبریاله فرشته عزیزی وای چې یو خبریال د ولس ترجمان وي او حکومت ته پکار ده چې ورته د کار مناسب چاپیریال برابر کړي. هغه زیاتوي په افغانستان کې د خبریالانو بشري حقونه تر خپو لاندې کیږي، او ملګرو ملتونو ته پکار ده چې د رسنو ازادۍ او د خبریالانو د خوندیتوب لپاره ګامونه واخلي.
افغانستان کا حالات کس طرح ہو گیا؟
افغانستان کی داسې حالات پیدا شول چې خلک او په خاصه توګه خبریالان په خپل هیواد په پریښودلو مجبور شول، چې پکې زیاتره پاکستان ته راغلل، ځکه چې دا گاونډي هیواد دی او لوړان دی د افغانانو ډیر ملمستیا کړي. مونږ یې مننه کوو، خو اوس حالات داسې دي چې له دوی د ویزو میاد ختم شوه او په نوي کولو کې یو د فکر وړ ستونزه دغه هم ده چې د یوې کورنۍ د غړو شمیر زیات وی، ځکه د کمزورو اقتصادي حالاتو لوجي هغوی نشي کولای چې د ویزو د نوي کولو لپاره پیسې پوره کړي، ځکه پرې پاکستان کې جرمانی ولګي او په غیر قانوني توګه مشت بلل کیږي او غیر قانوني شول او مهاجرانو لا جون تیرول لکه د قیدیانو دا
وو لوګ غیر قانوني وي. مهاجر لوګو کې لیے زندگی قید ہو گئی ہے.
دا انټرنیشنل فیډریشن اف جرنالیست د 2023 کال دسمبر 23 نیټې د راپور لمخې په افغانستان کې لګ تر لګه 14 خبریالان په غیر قانوني ډول نیولې شوې دي، او د هغوی د لادرکه کېدو زورونی او تشدد پیښې ثبت شوې دي. همدارنګ د افغان خپلواک اتحادیې د معلوماتو لمخې یوازې په 2023 کال کې 15 پیښې ثبت شوې چې پکې خبریالان له فشار، پښتنو او تحقیقاتو سره مخ شوې دي. د راپور لمخې د 2023 کال د اپریل په 18 په کابل کې دوه ټلویزیوني چینلونه د ملي او اسلامي ارزښتونو د سرغړونې په تور وتړل شول. همدا کال د جولای په 22 د ننګرهار ولایت د 14 رسنو نشریاتي جوازونه ودرول شول چې دلیل یې د مالیاتو نه ورکول ښودل شوي دي. تر دې وړاندې هم د 15 زیات خبریالان له هېواده وتلي، او اوس په ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، اروپا او امریکا کې پناه اخستې ده. فریډم نیټورک چې په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو لپاره کار کوي، د دغه ادارې ځلې کوآرډینیټر ګوهر علي خان مشال ریډیو ته ویل، دوی وخت پر وخت له نورو ادارو سره په ګډه د افغان خبریالانو د خوندیتوب لپاره هڅې کوي.
ام بي سو سره هم خپل پرابطه کې وو، خو کیسونه یې لیډ شو نو فریډم نیټورک چې کوم دی هغه کیسونه د هغوی پرسوک د هغې په وجه ګڼ شمېر افغان جرنلسټان چې کوم دی هغه یورپ ته او ډور بهرني هوادرو ته لړل نو اوس هم ډیر داسې جرمستان پاتې دي د هغوی کیسونه آلریډي په ایمبیسو کې پروسس کې دي او اکثره په دې کې داسې چې د هغوی کیسونه تقریبا منظور شوي دي صرف د پاکستان د تلو انتظار کوي او که ستاسو په یاد کې وي نو یورپي یونین او بهرني هوادرو باندې هم پاکستان دباو روړی دی چې دا کم کیسونه په ایمبیسو کې یا په سفارتخانو کې د دوی پروسس کې دي کوم افغاني جرنلستان انتظار کوي دا د زر تزره د پاکستان نه درې ملکونو ته منتقل کړی شي خو دا عمل ناروا دی او دې کې به ټایم لګي نو فریډم نیټورک بالکل دې باره کې کار کوي لګیا دی
دا روان کال د مارچ په 9 افغان جرنلست سپورت ارګنایزیشن له پاکستانی چارواکو غوښتنه وکړه چې افغان خبریالان دین نه نیسي او نه دی له هیواده وباسي دوی وای ډیر خبریالان د افغان حکومت لوري پاکستان ته راغلي خو دلته د قانوني ستونزو او امنیتی خطرونو سره مخ دي دغه سازمان له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو غوښتنه کړې چې د افغان خبریالانو د حکومت او خوندیتوب لپاره عملی ګامونه واخلي ځکه اوسنۍ حالت د هغوی ژوند له خطر سره مخ کړی دی په 2022 کال کې افغان جرنلست یونین د خزینه خبریالانو پر وضعیت څېړنه وکړه چې له مخې وقت یا سلنا خزینه خبریالانی د طالبانو په دور کې د جنس پر بنسټ له تعصب سره مخ شوې دي شو خوښ پېته سلنا خپل دندې له لاسه ورکړي اتیا سلنا لا زورونی او غواخونو سره مخ شوې دي چې نوې سلنا پکې یوازې د خپل کورنۍ لپاره د معاش سرچینه وي اسماګل مشال ریډیو پېښور
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي
ازادي رادیو څلور ساعته
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته روس سبیر تر از خو ورزودې ته چې روسي ځواکونه د اوکران پر پلازمینه کیف بالستیک توغندي کارولي او د خارکیف په ختیځ کې پر یو خار بم غورځولې چې مرګ جوړ لري تفصیل له صفي الله ستانک زیور
روسی ځواکونه د اوکرين پر پلازمینه کیف بالستیک توغنده وشتل او د خارکیف په ختیځ کې پر یو خار بم غورځولې ده دا سنگیرل کیږي چې د بریدونه بعد موسکو او کیف ترمنز د اوربند هڅه لا زیان منې کړي د اپریل پر شپږمه په کیف کې برید د اوکرين په حکومتي پیسو د چلیدونکو ټلویزیونی ودانۍ ته سخت زیان رسولې دا دویم ځل دی چې د روسي په هوایي بریدونو کې د ټلویزیون په نخښه کیږي په کیف کې چارواکو ویلي دي چې پر صنعتي سیمه په میزایلی برید کې یو تن وژل شوی او لک تر لګ درې تن ژوبل دي په برید کې په ګودام او نور ودانیو کې اور هم لګیدلې او ورته زیان رسیدلې ده داراز روسی پوځیانو د خارکیف په کوپیانسک ښار کې پر رهایشي سیمه یو بم غورځولې چې پکې دوه تنه ژوبل دي او په پراخه کچه زیان اړولې ده هلته د روسیې د دفاع وزارت ویلي چې اوکرين په غیواد کې پر اهدافو یو لس ډرونونه وشتلې دي په مارچ کې کرملین سپینې مانی او د اوکرين چارواکو د محدود اوربند چوکاټ اعلان کړی او چې لمخې د انرژي پر زیربناو لکه پر برېښنا کوټونو تارونو او مرکزونو د بریدونو نه کولو خبره شوې وه داراز موسکو او واشنگتن هم یو تړون اعلان کړی و چې د تور سمندرګي سیمه کې د پوځي فعالیتونو محدودولو لپاره خو د دې باوجود اوکراین او روسیې پر یو بل د ډرون او میزایلو بریدونو ته دوام ورکړي او زیاتره حمله شپې کوي په داسې حال کې چې امریکا په اوکراین کې د اوربند هڅه کوي روسیې پر غیواد حمله ته زور ورکړي ده د اوکرایني چارواکو په وینا د اپریل پر 3 د غیواد پر وسنتي خار د روسیې توغندیو په بریټ کې لک تر لګه 3 وژل شو تر دې مخکې د اپریل پر 3 شپه مهال پر ختیس خارکیف د روسیې په لوی بریټ کې 15 وژل شو او 15 ډیر شو نور زیات کسان ژوبل شو ل
خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې اوري چې د خوست ولایت په ختیځ کې د یو خېلو د سیمې اوسیدونکو د څخاک پاکو بو کلیوالي لارو او د غراز سړکونو روغتیاي اسانتیاو ته د نه لاسرسي له کبله شکایتونه لري زموږ همکار پرې دا راپور چمتو کړی
د خوست د ایوب خېلو د لری پرتې سیمې اوسیدونکو وایي سره لدې چې په اداري جوړښت کې د دوی سیمه مرکز پورې اړونده خود دې ځای اوسیدونکو د ژوند اساسي اړتیاو ته لاسرسي نه لري او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي دوی همدارنګه خپل سیمه کې روغتیاي اسانتیاو د څښاک پاکوبو د ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو د کانالونو او ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي د ایوب خېلو یو تن قومي مخور سیدالدین مشال رادیو ته وویل
لیاري ټولي خراب دي لیارې نشته سیګارې برنونه چې وي خاټي وي موټر نشي تلا خلک ډېر په تکلیف وي ضرورت ته چې د لیارې جوړې شي دلته دوه درې کلینیکو ته ضرورت ده ډېر منتقادو ډېر خلک دي مریضون ډېر په تکلیف وي خوز بازور ته وي بلاکپورې لکانو ته وي ډېر تکلیف دي مریضون په برعکس
د یاد سیمه یو بل اوسیدونکی حاجی کریم بیا وایي په لکڼو کې روغتیایي کلینیک شته خو تر هغه ځایه اوږد مزل دی او ناروغان ورته په وخت رسیدګي نشي کولی
مونږ یو کلینیک شته خو په لکڼو کې ده مونږ په دې منطقه کې ډېر تعداد کورونا یو مونږ هغه زنانا چې دغه ځای نه هغه ځای ته رسیدګي کې ډېر په مشکلاتو تکلیفو سره یا د موټر هغه نه وي یا بل وي یا خړې وي یا شګرا وي دا غوښتنه ده که چیرته وکولی شي چې مونږ
پرمختیا لپاره اصلاح شوی تخمونه کیمیاوی سرې شنی خونی او د ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو بندونه نه لري په دې اړه د یو خیر یو بل اوسیدونکو حاجی ګلنبی وویل
زراعت په حال ده خو مګر تخمونه نشته چې هغه تخمونه اصلاح شوی تخمونه چې مثال خلکو ته ورک کړی وي دویم دا سیده چې موږ بازار مونږ نه نشته دا د ښکانان چې څه وکړي بیا بازار ته ویسی په بازار کې ډیر ارزانه بای خرڅیږي نو موږ د دولت نه دا غته چې باید د زمیدارو ته تخمونه ورکړي اصلاح شوی تخمونه ورکړي او بل باید بندونه ورته جوړ شي او په جمع شي د خلکو د په پاره د شنه خوني جوړ شي
په افغانستان کې د نورو ستونزو په خوا کې د خلکو په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو محدود امکانات هغوی په رواني ډول ځوروي
تاسو ازادي رادیو ته غوږی ازادي رادیو د سهار لښپګو د مخام تر شپګو په لاندو چپو او د غراز د مخام لښپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ 1296 نوي چپو خبرونه لري د نجونو د ذکرو ملي کمپاین وای په طالب چرواکو کې یو شمیر محدود کسان دي چې د دوی په خبره مدرسې ذهنیت لري او د نجونو د ذکرو مخه یې نیولې ده دغه کمپاین چې د 2003 کال مې میاشتې د نجونو د ذکرو په برخه کې کار کوي وای چې له سولېزي مبارزې پرته بل لار نشته او دې ته به دوام ورکوي زموږ همکار د نجونو د ذکرو د ملي کمپاین د مشرتابه شورا له غړي ډاکټر خوشحال روحي سره په دې اړه تفصیلي مرکه کړې ده او په سر کې ورنه د شوو فعالیتونو په اړه دا پوښتنه کړې
کوم حال زله چې موږ تر اوسه پورې کړې دي او کوم مبارزه چې په مجموع کې ولس کړې دي د دغه یو مشروع حق لپاره او دغه ملي دایې لپاره اگر چې خپل تاثیرات لرلې دي په دې کې شک نشته یعنی هغه کوم سولېز فشارونه چې دوی به وارد کړي وي هغه وارد شي دي په نړیواله کچه موږ نړیوال دي تحصیل دي چې دغه برخه کې جدي هغه کې توجه کوي
خپل په دوی تاثیرات سول مثلا
او اوس خبره هم کوم چې البته د نن په هغه کې داسې چې د اوسنی نظام په چارواکو کې هم یو شمیر خلک دغه سې دي چې په دغه موضوع کې هم ناراض دي او هم دوی غواړي او لکه لګه مونږ ته دا وایي چې دوی غواړي د ستونزو حل کړي او لکه لګه مونږ دی او غوي په ساته کې دغه تاثیرات ګورو هم ته کوم ځای کې چې تشمین نیولې کېږي متاسفانه مونږ تر اوسه پورې په دې نه یو بریالي شوی چې هغه ته ځانونه ورسو او یا هلته یو محسوس تغییر راولو او په دې کې واقعا دا د ناهیلۍ ځای دی منتظم سره غیر د غسې مدني مبارزونه غیر د غسولیز مبارزونه غیر د غوچتولونه غیر د غسولیز فشارونه بل لارم نشته ځکه چې متاسفانه افغانستان د جګړو ډېر بد تجربه لري او اصل ول سم په دغه کچه کنه ده موږ ته همدغه لار راپاتې ده موږ به همدغه مبارزه ته دوام ورکو متغه ورزنه چې موږ دغه هلې ځلې شروع کړې دي کرښته وایو چې مونږه حتی نتایج برعکس لیدلې دي یعنی د دې پر ځای باندې چې مونږ په دغه برخه کې ډېر ډاډمن ژوند تر لاسه کوو یا په دغه برخه کې هغه کومې
پلمې چې تاسو خو ته پلاوی په ترکیب کې کابل تم سفر کړی وو او لبیلا بیلو طالب چارواکو سره مخابري هم کړی په دې اړه
ستونزې فکر کوم چې یو شمیر د طالبانو مشران دوی هغه د خپل یو ځانګړي ذهنیت لمخنه چې هغه یو ځانګړي مدرسي ذهنیت دی او یا په دغه سیمو کې چې الته اصلا الته د مدني ازادۍ یا د خزو تعلیم الته اصلا هیڅ نه دی ورغلی او بل دغه چې د شلو ډیر شو تاسو لوښت کولونه کې دی وازه د جګړو په جبهو کې پاتې شي دی وازه په مدرسو کې پاتې شي دی نو الته کوم ذهنیت چې دی په هغه کې د انجونو تعلیم نشته هغه ذهنیت اسلام کې په اسلامي ارزښتونو کې کاملاً په دې ټینګار شوی دی اسلامي احکام کاملاً په دې باندې ټینګار کوي مونته په هغه چا هغه چاپیرال کې چې د ځینی هغه پات شوی دی طالب مشران دوی د هغه سیو چاپیرال محصول دی او متاسفانه د هغه ذهنیت نه دونی شراوتلای یو شمیر او متاسفانه دغه باوجود چې موږ ګورو چې دای وړه وړه کتله د محدود شمیر دی متاسفانه هغه د تصمیم اصلي مرجم دوی دی نو تر اوسه پورې هغه ځینی چارواکي چې په کابل کې موږ سره ژمنې کړې دي او په دغه برخه کې موږ سره همغږي خودلې ده نو نه هغه بریالي شوی دی او یا موږ نه پیګو کله چې د ډیپلوماسي وي ما ډاکټر لګه ظاهرن متخود شوی دی چې دغه برخه کې لزل کوي نه دوی بریالي شوی دي نه تر اوسه پورې ولسپې کې بریالي شوی دی اما د اندېښنې وړ خبره چې ده اندېښنې وړ خبره دا ده چې نه واز دا چې دوی په مشخص ډول سره د نجونو حقوقو تر په هولاندې کړی دي د خزو حقوقو تر په هولاندې کړی دي دوی په لویه کې د افغانستان ملي ګټې له جدي خطر سره مخامخ کړی دي موږ تاسو ګورو چې عملاً افغانستان په یو منځوي هواد باندې بدل شوی دی موږ ګورو چې خپل وسنۍ نظام چې د ملي مشروعیت لري او نړیوال مشروعیت لري او دغه رقم سره وضعیت د دوام وړ نه دی او په دې شکل سره د افغانستان ملي ګټې د جدي غوښ سره مخامخ
ځکه کوم ملي کمپاین ټول غړي کوشمیرې مثلا کېدې شي چې لزګونه تور سی کې ولی ولس ملیونونو باندې دی فکر کوي چې ولسی مبارزه په دې برخه کې څومره مثلا شوي څومره نه ده شوي ولسی مبارزه په دې برخه کې
یعنی ولس خو په هر هغه امکان چې دوی تلاسته ورغلي دي ولس خپل غږ پورته کړی دی هر فرصت چې لاس ورغلي دی د نجونو د زکو ملي کمپاین په دې کې د افغانستان خلکو سره دي هم ته مونږ په دې ویری ګو چې دوی هغه ته مخامخ کو یعنی د باندې دوی هویت افشا شي مونږ غو سره ډیر احتیاط کوو د خلکو سره قومي مشران دي دینی عالمان دي په دې کې هغه خپل مدني فعالین دي فرهنګیان دي یعنی دا ټول د استاز ولي کوي مونته تاسو ګورو چې افغانستان کې متاسفانه اوس د اختناق چاپیریال دی او دغه رقم سره ولسی مبارزه په سختۍ سره ځبل کیږي او نو پاغه حساب باندې تر اوسه پورې دغه مبارزه د نن په افغانستان کې باوجود چې موږ تاسو لیدلې دي چې حالت لارینو نم شوی دی حالت غونم پورته شوی دی او اوس هم په تړلو دروازو تر شا دی پټو مخونو تر شا موږ ګورو چې دغه مبارزه روانه ده د نن افغانستان کې مونته چې نو تاسو تاسو ګورو چاپیریال دغه رقم سره ده چې دغه مبارزه په سختۍ ځبل کیږي نو په همدې بلبند هغه افغانان چې بهر دی هغه افغانان چې دوی خپل غږ پورته کولې شي او غوې دغه تشویش نه لري نو دغه مسولیت ته ډیر اندازې پورې دوی غړ تور ویدلې دي او د ملي کمپاین د انجونو د زکو ملي کمپاین هغه غړي چې بهر کې دي هغه کوشش کوي چې دغه برخه کې زیات دغه مسولیت تر سره کړي
ورسي اقدامات تر دې ورسي اقدامات سې دی ډاکټر سې د زکو د بنچون د زکو د ملي کمپاین
یو ستونزه چې د موږ په تاسو ولې زمو مبارزه کې موجوده ده په ولسی مبارزه کې اغه لازم همغږي لا تر اوسه پر نشته بلابل کمپاینونه روان دي بلابل مدني مبارزه روان دي په بلابل نمونه باندې او د ټول هدف هم یو ده زموږ یو اساسي هڅه به دا وي چې څنګه وکولو شو چې دغه خلوزل ترمنځ همغږي رامسته کو عملا اوس په موږ هم دې باندې کار شروع کړی ده او موږ وړو چې تبي خبره ده چې کله دغه خلزل سره همغږي شي نو تاثیرات به زیات وي امید ده چې موږ وکولو شو لدې لارې هغه کوم سولیز فشارونه چې تر اوسه پر موجود وو دی هغه تاثیرات څو چنده زیات کو هم په نړیواله کچه او هم په ملي کچه البته موږ په ټول آپشنونو باندې کار کوو آپشنونو په دې معنی سره چې موږ واړو د چارواک سره مخامخ بیا بیا خبرې وکړو موږ په خو هم په دغه برخه کې ځینې پلاوی لګلې دي چارواکو سره ملي دي او بیا کوشش کوو چې خبرې وکړو موږ به د نړیوالو سره خبرې کوو موږ به ولس په انسجام کې به کوشش کوو نو همدغه لارې چارې دي چې موږ باید آینده کم دوام ورکړو
د نجونو د زکړو د ملي کمپاین د مشرتابه شورا غړی ډاکټر خوشحال روحي و چې لازادۍ رادیو سره خبرې کولې باید یادونه وکم چې د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته پر افغان نجونو او خزو بیلابل بندیزونه لګیدلې دي د پام وړ بندیز چې د نړیوالو بنسټونو خبرګوننی پرولې هغه تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر خوانځي او د غراس پر پانتونو باندې بندیزونه دي چې دغه بندیزونه په کور دننه او دغه راس په سیمه او نړۍ کې غندل شوی او په وار وار د طالبانو له حکومت غوښتل شوی چې دا بندیزونه لری کړي خو دا ښکاري چې لا هم د طالبانو حکومت په دې برخه کې کومه پریکنده اراده نه لري.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
د ازادي ملمه
دا ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي زفری د سیالمو دا ازادي ملمه پروګرام ته مو خره خلاصوایم. نن سره په خبرونه کې هغه ځوان ملمه دی چې په افغانستان کې د ټکنالوژي په برخه کې کار کړی او په دغه برخه کې زده کړې کړې دي. هغه د دې لپاره چې افغان ځوانان وکولای شي په آنلاین ډول باندې ځانته کاروبار جوړ کړي او همدارنګه ټکنالوژي ته لاسرسي ولري، بلابلې ویډیوګانې جوړوي او په ټولنیزو رسنیو کې ځوانانو ته کافي معلومات ورکوي. دا ځوان جمیل باسیت نومی کی او په جرمنی کې ژوند کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هیوا تر کډه شوې ده. تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. که په پیل کې راته وایست چې عبدل جمیل باسیت څوک دی او څوک لري چرته شوی او نومرنۍ زده کړې چرته کړې دي؟
ټول ته زما سلامونه احترامات آباد اوسئ. جمیل باسیت یو افغان ځوان دی چې د ننګرهار ولایت د کوز کونړ یا د خوی ولسوالۍ د ګوریک د کلی اوسیدونکو او فعلاً په جرمنی کې د مسافرې شپې ورځې تیروم او له دې مخکې یو شپه وکاله په هندستان کې مسافر وم د زده کړو لپاره او یو څلور کاله مې هیواد کې په مختلفو پوزیشنونو خدمت کړی دی او لاغه وړاندې بالکل نو افغانستان کې مطلب دولسم سنف پورې عمل تل شوې ما خپل تمه درسونه
د کمپیوټر او ټیکنالوژي سره د شوق لکم ځای راغی. د ست څنګه زه پتا سې کې و د شوق او د فکر لکم ځای پیدا شو چې باید په دې برخه کې ستکري وکړي.
د دې شوق خبره شته دا د وطن سره د مینې نه را پیدا شو. هغه وخت چې موږ له دولسم فارغېدلو نو په جمهوری دوره کې وطن سره د مینې ډیر تشویق او استادان او میډیا او د ټولو په دې خبره ډیر کار کوي چې موږ وطن خدمت ته ضرورت لري، آبادی ته ضرورت لري. نو یو دولت یې راشوي چې خلکو د طب او انجینری او اقتصاد لاله تعلیمونه او خدمتونه کړی ول. موږ چې کله فارغ شو نو دا سوچم کوم چې څه شی به د خاورې لپاره واقعي په درد دوايي او موږ خدمت وکولای شو او راتلونکي کې د وطن لپاره مفید. نو بیا د ملګرو په مشوره په دې مسرف لا شو چې را د ټکنالوژي راتلونکي او د افغانستان لپاره یو لوی ضرورت ده. نو په دې برخه کې بیا د زده کړو تبو تلا شروع او بل اخره د دولتي بورسونو لپاره هندستان ته ولاړ.
په د خوندې پرته په خوندې کې په کوم مضمون کې تکړه وي چې بل اخره د مغې د زده کړې نه زه کوم زنده سي شاګردان وي چې هغه په ریاضیاتو کې تکړه وي، ساينسي مضامینو کې تکړه وي، هغه خسته کې ځینې د سوي چې د تشریحي مضامین لکه تاریخ او جغرافیا د سره شوق ډیر وي چې عموما ادیبان ورنه جوړيږي یا ژورنالستان ورنه جوړيږي. ژبه سره ځینې کسان شوق لري چې هغه زیاده بیا ته وي. تاسو مکتب کې کوم مضمون خوښي ده؟ کمو مضمون مو په شوق والی صنف کې څوم نمبر وي؟
جالبه پښتنه ده. یو خو موږ تاسو تعلیمي نصاب چې ودا ډیر جالب او ډیر پراخ او وسیع او په ګرځ د متعلمي دوره کې زکول سختي کورسې سره به په فائدہ پوهیدل چې څومره یو قوی علم سړی ته ورکوي. نو په هغه وخت کې ما ریاضیات او پرابلم سولوینګ باندې ما ډیر خوښ و چې یو فرموله حل کما او تر څنګ د استادان او د هغه وخت د میډیا او د هغه لوجه دا تاثیر را باندې او چې باید موږ د تشریحي مضامین هم زده کړو یا ډیر پریکټیس کو یا خوانت واخلو چې کله لولو. نو ټول فیلډونو کې وزه په عبد الوکیل لیسا کې په نهم صنف کې ما یادېږي چې موږ به د تاریخ او د جغرافي او په دې برخو کې به استادان ډیر جالب باسونه کول هغه نه بم پنده غسته. خو زه اول نمره وم بیا وخت سره نو د ډیرو لیسو په تبديل او تغیر سره بل اخر د ننګرهار لیسې نه فارغ شوم. نو پټوله کې ما ټول مزامین خو خېدل یو نیم مداسي و چې تاریخ کې بلک دغه ما خوان به ډیر نه راکو ځکه ما به چې سید دا کیسه وکړل ټول جگ نه ډکی دی یو ځکه دا چې چانه دی ویلی چې یاره سیفل ټاور چا جوړ کړي خپل شه جوړ ته بس دغه وهل دی او وجل دی نو ما ټول کې د ریاضیاتونه او اجتماعي دغه نه خو خوان راسته د مکتب ته ورته
یا د مکرچوال نمبر وی یعنی یس نه کم شوی نه یسته یا مشروط سویم نه یسته
نه مشروطی او نه کمی خو ډیر لری و بیخی په ژوند کې معنی تجربه
په صرف کې دی چاته بیا نه قلور کې او چوال نمبر وی کنه ولې چې ګوشنګی دی کاواله چې معنی مخ کې نشینر کسان
دا مسله جالب و ما فطرت داس یو چې نقل منه کوه نه وغوښته چې چاته نقل ور کوم ځکه زبا یو قسم ریده لما او چې زه یو شنه مال ورکوم نه دا بد وړ چې دا یو چا مخ کې کم راشم او استاد مخ کې خجالت شم یادا سي کم راشم نو دا نقل شو ما ته دا سي لوی جرم ښکاری د پاغه وخت هله چې اوس په یې جما ډیر راځي شو دا کار نو نه نه تر ورکوم نه به وخت
درس سکیجول پاره درته وایست د ورځې دی په مکتب کې 2 ساعته درس وایلی 2 ساعته د مستیکا ولا کار دی کوه نه دی کوه ځکه لکان ته خو من په افغانستان کې د کور نفقه مې وسور تر غاړې وی زیات تر ځوانان سره د دې چې مکتب کې درس وایي د پلار مشر زوی بیا غټم وټم ور تر غاړې وی تاسو څه کول کې اواز درس ته مو وخیسته وکنه کار مې مر سره کوه
په دې حساب زه ډیر خوشبخت وم یو خو منګه کورنۍ سختار دا سی و چې کارو غټوټ را باندې نو او دویم په زچومه لکه دویم اولاد ما د کور نو د کور نه کارونه هم بیغمه ما فقط مکتب درس کورسونه ورزش د غدری کولنه درې کارونه به چې زبب کې ډیر زیات مشروف وم
یعنی هی پاورج ډول باندې ورز به موږ څو ساعت درس ولې درې څلور پنځه
ایما روټین دا سی او چې موږ ته چې افغانستان کې 8 بجې مکتب شروع شو 12 نیمه بجې به تر کور ته راو رسیدو یو ډوډۍ او غذا نه بعد بیا به 2 بجې یا دلمانځنه په سیټر 2 بجې 2 نیم 3 بجې به موږ کم کور شروع کړه هغه به مټن ک او هغه نه بعد 15 بجې شپږ بجې ته افغانستان کې به دا سی ماجګارې باندې وخت او چې کلب ته ورشته به ولاړو او لما سوتن مازنه بعد بیا یو کتاب نوم بم رواغس او درسونه بم وای چې درسو هم دغه ته سره ودو شو ودو به شو سترګ بم پټې شو نو تاسو دغه نو چې زه باید کالکولیټیو یو څو ساعت درس وایم یا باید تاسو وشي دغه مسائل بیا ساعتونه هم شو بم په امتحان کې ډیر زیات تعقیب او 15 ورځې به امتحان ته پاتې شو نو کلب بم پاتې او کورس بم پاتې او بس مکتب او درس مکتب او درس هغه به خاص وخت یو نیمه میاشت دوه میاشت دغه شو
پاسې جره کده راته وای سکالرشپ ته څنګه اپلای وکړه ځکه چې په هغه وخت کې سکالرشپ تر لاسه کول یو څه ستونز منو څنګه دې تر لاسه کړو
منګه په ننګرهار لیسا کې چې څنګه نیو فارغ شو بیا د ننګرهار د معرفت ریاست لخوا امتحان د ممتاز شاګردان لخوا اخیستل کېده تقریبا 15 نمره پوری چې سوګول او د نمرو مجموعه چې ولې 3 کلنو په حساب باندې نو د ټول ولایت په ساته امتحان واغسته البته د خاري لیسو او په لیسه کې د کامیاب شو مخ بیاغه پروسه په وخت کې د معرف وزارت د یو موین لخوا چې د مشرقي او اغیل لخوا ډیسټرب شو خراب شو او فائدہ پکې دا وکړه چې موږ په دې پروسه باندې پوه شو چې دا د مختلف یوادونو بورسونه دي او بیا محلي ځله شروع کړل بل اخر ځه له یو امتحان خبر شوم چې د هند سفارت لخوا په کابل کې غوښتل کېده د انګلیسي ژبې او باندې کې کامیاب شوم او سره د ملګرو بیا موږ
دا موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه انګلیسي ژبه کله چې موږ دغه ټکنالوژي نوم یادو زیاتره ځوانان په دې باور دي چې څوک غواړي د ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي نو هغه ته باید حتمی انګلیسي زده وي تاسو په باور باندې د انګلیسي ژبه زده کړه شرط ده د ټکنالوژي په برخه کې
بله زما په باور د انګلیسي په ویل شي د ټکنالوژي 50% اسانه کوي 50% ریاضیات پرابلم سولوینګ او دا 50% په انګلیسي رول لري ځکه زه دې شاهد یم چې موږ کله هند ته ولاړو د تعلیمي نظام ټول په انګلیسي او موږ دلته په خپل هواد کې لیول 1 او 2 ایڈوانس او دا شزنه ویلو دا غم کافی نه و چې مونږ په عزت یو کنو. اولم بیا په انګلیسي فوکس کوو، بیا په ریاضیاتو فوکس کوو، نو د ټکنالوژي لپاره دا لازمه ژبه ده. کتا سي نړۍ کې ووم ګوري عربي هیوادونه اروپایي هیوادونه مجبور دي چې د ټکنالوژي د عملی کولو لپاره انګلیسي د خپل هیواد د پروسس یو برخه وګرځي. او دا چې کامیاب هیوادونه هم کوو ګوري که هند هم ټکنالوژي کې مخکې ده، نو هغه د هیواد دویمه رسمي ژبه چې ده هغه انګلیسي ده او دا ډېر رول لري په دې کې.
هند چې کله لاړې څه متفاوت له افغانستان سره، بخصوص په پانتونونو کې چې دا محصلین هلته زده کړې کوي؟
زمونږ له هوا سره بیخي تفاوت زیات و. لومړی دا چې موږ د لیسو سیستم لرو، تر 12 کاله موږ ډیر زیات مضامین وایو، هغه تر لسمه پورې ویل، بیا به 2 کاله سپیشلایز زده کړې کولې. هغه لکان ما عموما په شروعاتو کې لمنګ نه تکراول، خو بیا ماشاءالله افغان الکان بچول ل 15 میاشتو شپږ میاشتو یا اته میاشتو نو وروسته چې د انوایرمنټ سره آشنا شول، نو بیا ول ډیرو هندیانو نه مخ کې ول. ما په کالج کې مدام ټاپران چول هغه افغانان ول، منګه په یونیورسيټي دوره کې افغانان ول ټاپ کې زوما نورمال ګری ول. نو عموما دا وو سیستم چې مغلق کې سخت دی، په دې معنی نه چې هغه په علمي لحاظ ډیر سخت دی، بلکې زمنګ له سیستم سره د تفاوت والی لوجه او زمنګ سیستم د پراخه فوکس لوجه هغه موږ ته سخت کاری. حال دا چې هغه ډیر آسان دی او په سپیسیفک ټاپکونو باندې ډیر ښه فوکس کوي هغه خلک، خو موږ لپاره نوی په دې چې هغه صلاحات په انګلیسي ول او نور دغه چې هغه فوکس په خپل رشته کې وي، نو الکان به موږ نه لګوري تکړه ول. دغه نظام به خي متفاوت دی. موږ تاسو چې کوم نظام تعقیبو فکر کوم، د ایران سره د کانکور او د لیسو نظام او د ترکی سره ورتواله لري، دې طرف ته چې کوم برټش امپایر نه کوم هیوادونه امپرس دي لکه هند او پاکستان، او دا دې خلکو له موږ نه سیستم به خي متفاوت.
اوس په افغانستان کې زیاتره ځوانان ښایي وغواړي چې ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي، او دا د عاید ښه سرچینه هم ده. هر ځای کې چې وګوري آنلاین کاروبار شته، یا د لرې ځای نه خلک کار کولی شي، سافټویرونه جوړولی شي. اوس په افغانستان کې دغه ځوانان که غواړي په دې برخه کې زده کړې وکړي، لومړی قدم چې دوی باید ترسره کړي، یا لومړی کار چې دوی باید وکړي، د انګلیسي ژبې زده کړه ده، ورپسې باید څه وکړي؟
بالکل، دا یو لوی پراخ بحث دی چې موږ له ټکنالوژي نه څنګه عاید جوړولای شو، یا کومه برخه کې زده کړو. یو د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې، یو له ټکنالوژي نه استفاده ده د کاروبار لپاره، لکه ای کامرس دی، لکه امازون، شاپیفای، یا ډراپ شپینګ ته ورته کانسپټونه چې دي، هغه د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې نه دي. هغه هر څوک کولای شي چې لکه انګلیسي زده وي، هغه بالکل کولای شي، یا لکه اردو هندی زوی، نو په انټرنیټ کې ډیر زیات کورسونه لري. نو ځوانانو لپاره دا مسله یعنی بالکل باید سره تقسیم کړو. یو د ټکنالوژي هغه اساسي زده کړې دي، لکه یو څوک چې ډاکټر کیږي، او یو داسې شی چې دې ته ضرور نه چې هغه په ډاکټرۍ په هغه د دوا په ساختار باندې پوشي، فقط په دې پوشي چې دا پرستامول زما د طبي لپاره تداوی ده. نو دغه سي په ټکنالوژي کې موږ مختلف برخې لرو چې کېدل شي ځوانان په هغه باندې فوکس وکړي، په اسانه زده کړي، او ډیر کاروبار ځان ته جوړ کړي. پاکستانیان، هندیان، بنگلاديشیان له فریلانسینګ، له ډراپ شپینګ، له شاپیفای او دې مسله ډیر زیات بزنس جوړي. یو دا برخه ده. بل دا چې ته پروفیشنل ځان په ټکنالوژي کې رسېږي، بیا ته د نړۍ مارکیټ ته پروفیشنل فریلانسر پریوزي. یو چا دا ډیټا بیس جوړي، یو چا دا ویب سایټ جوړي. په دې برخه کې یو بدبختي بلای چې په افغانانو باندې اعتماد لږ سخت دی، هغه ته آنلاین پیمنټ کول لږ سخت دی. د زمنګ د هوا د سیاسي سچويشن چې دی، دا عموما داسې دی چې څوک په ډیر باور نشي کولای، او دا سخت دی هغه لپاره چې پروفیشنل انجینران یو پنړیوال مارکیټ کې ځان ته خې پیسې جوړ کړي. بیا دا غملګری کولای شي چې خپلوانو نه چې په خارج ووسی یا غوونه استفاده وکړي، دا هو آی ډی کارت او بانک اکاونټ او درسونه استفاده کوي، خپل تخنیکی علم خلکو ته پنړیوال مارکیټ کې وړاندې کړي. خو هغه نمخ کې دا غي زکړه مهمه ده، کم چې متاسفانه اوسنی شرایط کې ډېر ضعیف سیستم روان دی د ټکنالوژي.
ام دغه پوښتنه ما اوس کوله چې کچره د دوه اړخونو سره بیل کړو، تاسو دا کسان په مسلکي او غیر مسلکي ویشل چې یو کولای شي په غیر مسلکي ډول باندې
په ټولنیزو رسنیو کې یا د ټکنالوژي نه په استفادې ځان ته پیسې وګټي. یو دا وی چې مسلکي کسان دي په دې برخه کې کار کوي او هغه انجینر وي، د ټکنالوژي انجینر وي. اوس په افغانستان کې کوم یو ته ډیر اړتیا ده؟
افغانستان ته خو د ټکنالوژي انجینرانو اړتیا ډیره ده، خو کورنۍ او ته د غیر مسلکی کسانو چې پیسې جوړ کړی شي هغه اړتیا ډیره ده. دا دوه متفاوت سیزونه دي. د نظام چلولو لپاره موږ تخنیکی کسانو ته ضرورت لرو. که نه وي نو دغه سې کارونه به کېږي. تاسو مودا مخکې شاید وایي چې د افغانستان ډیره ډیټا خلکو غلا کړل او سوشل میډیا کې خبره کړل. همداسې زه د لسهاو وسلهاو واقع او شاهد ما چې هواد کې د هوادوالو سره واقع کیږي په سایبر کرایم او په دې واقعاتو کې خلک اخته کیږي او نظام نشي دفاع نشي کولای. حتی زه د یو واقع نه خبرې ما چې څوک عریضه کوي مخابرات او بیا داخلي وزارت ته زیات یو کیس پکله دې په ځای شاهد د تخنیکی حل وړاندې کوي هغه نسی بندي کوي وایي چې ته ولې دسی کول. نو خبره ده چې د نظام لپاره تخنیکی کسانو ضرورت ده او د کورنۍ او د پیسو جوړولو لپاره چې ده کېدلی شي سړی غیر تخنیکی ټکنالوژي کې زده کړو کې او خپل ژوند ته روان کړي.
تاسو خو په هند کې درس وایلی دی، په افغانستان د نه دومره امکانات بیا ونی چې یو کس وکولی شي په افغانستان کې که چېرته د کمپیوټر ساینس په برخه کې زده کړي کوي، دغه کم تخنیکونه چې اوس په نړۍ کارول کېږي هغوی دننه په افغانستان کې زده کړي کنه اړتیا ده چې دا خلک اضافي مطالعه وکړي؟
بالکل، اضافي مطالعې ته ضرورت ده. او اوس جنریټیو اے آی چې دا لکه موږ چټ جی پی ټي او جیمینای او ډیپ سی کو دینه کولای شي په افغانستان کې ځوانان ډیره استفاده وکړي، خپل ځان کم از کم نړیوال مارکیټ ته ورسوي او خپل سکل نه دا استفاده وکړي. واقعا زه دا در کولای شم چې ځوانانو ته بل ډیر مسائل جوړیږي، خو ژوند د مبارزې نوم ده. تر څو چې تاسو قوي ټالنت شونه کې نړیوال مارکیټ سخت کار دی، خاص متفاوت کس په توګه که داخل شنو ډیر قدر به موجود وي. موږ خاص جغرافیوي او سیاسي لیمیټیشنز لرو، نو که خلک یو شپه ورځ درس وای موږ ته پکار دی چې بیخي مسلسل درسونه وای تر څو نړیوال مارکیټ ځان متفاوت ثابت.
دغه نړیوال مارکیټ کچری یو څو غوړی ځان نه باسي، تاسو ول چې اضافي مطالعه باید وکړي، اضافي کار ورسره وکړي. په افغانستان کې خلک اقتصادي ستونزې لري، مثلا هغه پانتون ته ځي یا دولتي پانتون ته یا په یو ډول نه یو ډول خصوصي پانتون ته، هغوی افیس برابرې تر څو په دې برخه کې زده کړې وکړي. د کمپیوټر درلودل یا د ټکنالوژۍ نور وسایل چې کارول کیږي، انټرنیټ اړتیا، دا څومره ضرور ده په دې برخه کې؟
ټیکنالوژي خو چې پراخه شوې نه پر نړۍ کې له انټرنیټ او کمپیوټر سره پراخه شوې ده. دینه بغیر ټیکنالوژي بې معنی ده. که موږ انټرنیټ نه لرو نو د انټرنیټ کیبل موږ ته د برق کیبل نم اهمیت کم لري، ځکه دغه شاید همداسې که تاسو دغه راواخلې د ټیکنالوژي کم ګروث چې شوی په آخري کلونو کې، نو هغې لپاره کم از کم برق، کمپیوټر او انټرنیټ دا درې واړه لکه بیخي او جمع وخت یو څوک باید ولري. نو اوسنی شرایطو کې واقعا سخته ده. هغو افغانانو ته دا فرینی چې د عمره پیسې برابرۍ چې د په شخصي پوهنتونونو کې دا درس ووایي او کوشش وکړي د دې بیړۍ پورې ایستلو لپاره ډیر کار پکار دی هغو لپاره. او زه در کولای شم د کمپیوټر ساينس دی او د لاروي په توګه چې هغه ډیر مشکلات سره مخ دي، او دا مشکلات یوازې دا نه دي چې هغه اقتصادي مشکلات دي، عمومي وضعیت دی او هیواد د ملت په ګروت او داون کېدو کې ډیر رول لري، چې متاسفانه د عمومي وضعیت زمونږ په داون کېدو کې به خیر روان.
اوس چې تاسو د افغانستان ځوانانو ته ګوري، افغانستان د نن هغه کم کسان چې په دې برخه کې زده کړې کوي، څه فکر کوي دوی به وکولای شي او څه تغییر راوړي؟
دومره کولای شي چې فعلاً کم دانچا د نظام چې دا دغه پاره کې مختلف پوزیشنونه دي، چې ټایپیست دي، ډیټا انټری والی، نتورک کوچنی انجینرانی چې په ډیر کم معاش سره هغه دا کارونه یا د مخابراتي شرکت کې د سیکټر کې دوه پکار شي، دا هم راحت کې بالکل کېدلی شي، خو هغه ډیر د ملت د سایز ته پکاتو او هغه شته اپورچونټیانې چې په ټلیکام سیکټر کې او په دولت کې دي دا بیخی سره متضاد دی. د ملت سایز د 30 میلیون انسانان چې باغی کې ډیر ځوانان کېدل شي په ټکنالوژي ځان نو روزي خو به ته د جذب کولو کپاسټی ډیر کم ده. نو دا یو سخت کمپټیشن جوړول شي، یو سخت انوایرمنټ جوړول شي د ځوانانو لپاره. نو دلته پکار دی ځوانانو ته چې دغه معلومه جغرافیې د کمپټیشن نه وځي او په نړیوال مارکیټ باندې فوکس وکړي، نو بیا به کېدلی شي چې یو ښه لید ترلاسه کړي.
د ټکنالوژۍ په اړه مو ډېر وپوښتل، تاسو مسافري کړې ده، اشپزي مو زده ده؟
بالکل، زه د 2014 نه مسافر یم. د لیسانس لپاره اول دفعه چې مسافر شوم تر 19، او بیا بدبختي بولې خوشبختي بولې، نو 2019 کې چې افغانستان ته راغلم نو زه کابل کې مسافر وم، کورنۍ په جلال آباد کې، او اوس په جرمني کې د شرایطو له وجه مسافرت. نو دغه وګد وخت موږ نه د ټکنالوژي سره سره یو خاص پدم جوړ کړی.
څه ښه په خواله شي نو وای چې مثلا چپس ښه په خواله شم، یا نو وای چې ګورمیان ښه په خواله شم، هغه خواړه مثلا وریجی په خواله شي، مثلا بریانی په خواله شي، روش په خواله شي.
او وریجو کې ډیر خنه ما، او دا واړه شپځان نه زنه کوم، عموما ما سره چې ملګری دا اگې او دا چای کې دا او دا
سنو کې دا
واړه واړه شپځې کوم، هغه نه کوم چې روش کړای چوپانی دا شي نه جوړا خو.
په پانتون دوره کې یا د مکتب دوره کې د سیوخه خاطره ځکه دا په ټیکنالوژي کې څو کار کوي، کله کله تیروتنی لسړی کیږي، داسې تیروتنی وي چې هغه ډېر په سختۍ جوړیږي بیرته، یا داسې کله کم اپ څوک جوړ کی یا هغه کوډینګ سیستم یا هغه کې پرمختګ وکړي، ډېر ورته سړی خوشاله کیږي. یو خسته خاطره دی وایي چې ستاسو ذهن نه وځي، یا داسې یو پرمختګ چې هغه نه وروسته ساده ژوند مسیر ورسره بدل شو.
او افغان کله چې ټکنالوژي ته داسې یو هیواد ته راوړي چې هغه ژبه انګلیسي نه، یوه دویمه درېمه ژبه انګلیسي نه، دا یو سخت کاری. موږ چې کله افغانستان ته لاړو نو راغلو په جلال آباد کې، موږ دا په شعارو چې موږ ټکنالوژي په پښتو ژبه خلکو ته رسو، اسانه کوو به او هر چا دا به اکسسبل کوو. نو په دې پروسه کې به موږ یو انوینټری سافټویر جوړ کړ د مختلفو کاروبارونو لپاره، او دا یو سخت کارو چې په لینکس کې موږ یو بل اپریټینګ سیستم د وینډوز نه راولرو چې هغه کې ته پښتو ژبه امپلیمنٹ کې، او دا سافټویرونه په خلکو ته پښتو ژبه په خپل معنا ژبه پرووایډ کې. نو بیا بل اخر له ډیرو سختونه وروسته مو کولای شو چې پښتو ژبه په خپل سافټویرونو کې دا سیم امپلیمنٹ کړو چې هغه ټرمل پرنټر باندې مراشي، یعنی هغه ایکو سیستم موږ بس په پښتو ژبه جوړ کړو. نو دا موږ یو خوشحالي او جمعي یو شي کې چې زه پاتې وم، هغه دا چې موږ یو دوه کتابونه ملګرو یو ټیم وغوښته چې د ټکنالوژي هغه ابتدایي کتابونه ولیکو. نو ډیر زیات کوشش هم وکړ پښتو کې به مترادف لغتونه راته نه پیدا کېدل، نو کتابونه اوس ماتیا نوې پیسې د پوره شوې دي، او دغه په پښتو ژبه کې د انګلیسي د مترادف لغتونو د نشوالي له وجې هغه کار زمونږ دغه سنګړې پاتې ده، او اوس هم کله کله فکر کوم چې دې سره به څه کړو.
د دومره سختیار سره چې تاسو او نور افغان ځوانان یې د افغانستان د نړۍ په ټول کې ځوانانو ته څه ویل غواړي، پیغام دې څه ده چې د ټکنالوژي برخه کې څومره ډیر اړتیا ده، او په دې برخه کې کچېر دوی وغواړي کار وکړي، د کار زمينه ورته څومره ده، وایي د څنګه ده؟
د افغانستان ځوانانو اول واقعا زورته متاسف ما په سخت شرایطو کې دي. دا چې تاسو ذکر کړل د انټرنیټ نشواله، اقتصادي وضعیت، ټکنالوژي ته نه پام لرنه، چې زه ګورم د افغانستان د ټکنالوژي د پونتونو ډیره او سازانو وتل، د پونزي او تعداد د ټکنالوژي ډیر راخکته شو د ماسیلونو په پونزي او کې، او همدارنګه په مقابل کې بیا یو بلې طبقې ته ماستریان او ډاکټرګان ورکول کېدل. نو دا یو سخت شرایط دي چې ټول نظام یو قسم ډیموټیویټینګ حالت کې، او تبیا هم د ټکنالوژي لمن نه سي. نو کوشش پکار ده خپل هغه خپلوانو ملګرو نه استفاده وکړي چې بیرون وسیږي، تاسو ته کم از کم د یو بانکي اکاونټ هغه جوړ کړئ شي، شته د لارې چارې چې بانکي اکاونټونه جوړ شي، خپل ادرس تاسو په دغه کې دغه اوس ادرسونه استفاده کړئ، او خپل سکل دومره اپ کړئ کم از کم کډیر پروفیشنلی چتا سي د یو شاپیفای سٹور پکې وچلاوي یا امازون بزنس پکې او ډراپ شپینګ پکې وکولای شي یا فریلانسینګ وکولای شي کم چې پاکستانیانو بنگلاديشانو هنديانو ایرانیانو دغه ټول خلک ته استفاده کوي نو هغه کم از کم تاسو هم وکولای شئ نو دا ډیر ښه کار وشي یعنی هغه د ژوند د بوج نه مملک زره دا وګي سپک شوی
ډیر زیاته مننه کور دی ودان چې دی وسی
اله کوم ډیر مننه
نپو ہے جمچ دا گل کا گل دستت پتارو دا محبت سر بستت آب یاری ایز ما دزڑے دل شکستت زکے ٹکے خندا خلد پسته
داستانی خدا
ننج واډ م یاری پتا وځو پر لمر دی چزړ وش دې پر تا باندې پرزو ځان چیرې تللی مې ننج واډ م یاری پتا وځو پر لمر دی جڑ خوش نپر تا باندې پھر سو جان چی چلی گئے تا خبر یہ ہمیشہ زما پار سو پر نہ مانیں گے جڑ خوش نپر تا باندې پھر سو جان چی چلی گئے پر نہ مانیں گے
جان چی چلی گئے
پر نہ مانیں گے
جان چی چلی گئے
ولا چی چلی گئے
مالو
میں دے
چیری چلی گئے
ما پتا پسیشن ولا ډیر به وشن